السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جون میاشتې 26 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار مجید بابر دی.
مشال د خبرونو سرټکی. امریکا وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به هم دغه هیواد سره همکاري جاری ساتي. په رسمي شتا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خرد لیست کې برقرار وساتلو. جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یو برید کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپي شوي. مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د مستقبل په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ بایدن په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د قومي مفاهمتي کونسل مشر عبدالله عبدالله هرکلی وکړو او دواړه افغان مشران یې د پخوانیو ملګرو په نامه یاد کړل. ولسمشر جو بایدن وایي چې که څه هم نږدې د دوو لسیزو د جګړې پس د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، خو د امریکا ملاتړ به د افغانستان سره نه ختمیږي.
The partnership between Afghanistan and
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي، بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستانه وځي، خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د سپینې ماڼۍ په اول صدارتي دفتر کې له جو بایدن سره نږدې ناسو زیاته کړه چې هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستو د بایدن پریکړې ته په درنه سترګو ګوري. ولسمشر بایدن وویل چې دغه بې مطلبه تشدد چې ټول افغانستان یې په ولکه کې دا مهال اخیستی باید ودرېږي او زیاته یې کړه چې امریکا به تر خپله وسه پورې بهترینې هڅې کوي او ګوري به چې افغانستان دا مهال کومو توکو ته اړتیا لري. پیرس میشتا فائنانشل اکشن ټاسک فورس په پاکستان غږ کړی چې زر تر زره د هغه یو پاتې وړاندیز کې پرمختګ وکړي د څه له وجې چې د ترهګرو د مالي ملاتړ د خړ فهرست نه وتی شي. تېره ورځ د ایف ای ټی ایف د غونډې نه پس خپره شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې پاکستان د دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي په لړ کې په 2 کې په 6 وړاندیزونو عمل کړی. دغه وروستی وړاندیز د پاکستان لخوا عملي اقدام ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو لخوا د ګردول شوو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد د پلټنو او هغوی ته د سزا ورکولو په اړه دی. د ایف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیا د 5 ورځنۍ غونډې نه پس یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په دې اړه مهم پرمختګونه کړي او په پراخه کچه یې ګامونه پورته کړي. ایف ای ٹی ایف په 2013 میلادی کال کې پاکستان په خړ فهرست کې اچولی و. د بلوچستان د اوبخور وزارت وایي چې په صوبه کې د سکلو د اوبو د نشتوالي لپاره یې په کلني بجټ کې په اربونو روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وویل
7-8 ارب روپۍ تقریبا د تور بلوچستان د اوبو لپاره تقریبا شته چې موږ اوس راپورټ شو دا یو بجټ ګرد پر کوټه کار کوم موږ د کوټه مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو.
د راپورونو له مخه د وچکالۍ له امله په صوبه کې یو شمېر سیمونه خلکو کړي کړي دي. د دې خبره په صوبه کې د اوبو د نشتوالي یوازینی حل د نوو ډیمونو جوړول دي. د کورمی ضلعي چارواکي وایي چې د تندیوالو او میرباغ ځینو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر وسلواله شخړه کې یو تن مړه او څلور نور ټوبل شوي دي. د پولیسو په خبره دا شخړه پس له هغې پیل شوه چې دوه ورځې مخکې د تندیو پر ځمکه د میرباغ ځینو کسانو په یوه کوټه قبضه وکړه. ضلعي پولیس مشر طاهر اقبال وایي دا شخړه تېره ورځ د جمعې لمانځه نه پس تر 5 پورې روانه وه چې پکې فریقینو د یو بل پر ضد سپکې او درنې وسلې وکارولې. د طاهر اقبال په خبره وژل شوی کس د ترهګرۍ ضد ادارې کارکوونکی و چې د یو فریق لخوا په ډزو وژل شوی. د ده په خبره په جوبلو کسانو کې درې پولیس سرتیري هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې تېره ورځ د کورمې په مناتو کې د باران له امله د یوې کوټې راپریوتو له وجې دوه تنه مړه شوي دي. پولیسو د دغو کسانو شناخت 35 قابل خان او 10 الیاس په نامه کړی. او وروستی خبر دا چې د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یو برید کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د پولیسو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو ښځو زخمي شوی او ونیول شوی دی. پولیسو د هغه شناخت د هغه 43 کلن په توګه کړی چې سومالیا سره تعلق لري او په جرمني کې د سیاسي پناه درخواست رد شوی و. پولیسو وروسته یوازې دومره وویل چې دا برید د یو فرد لخوا شوی او خطر نور نو له منځه تللی دی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخه پیښه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې برید کوونکي پر یوې ښځې د چړې په وسیله برید وکړه او کله چې لاروي مرستې ته ورغلل نو پر نورو یې هم ګزارونه پیل کړل. د مشال د خبرونو پای.
تاسو خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناوریده په روان یو سات کې بواوري. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د لیدلو پر وخت افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. بلخوا دا به هم باوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلارې کې څه بدلون راغلی. سیدونکو وایي
او پاکستان اوس دا ګڼي که دوی یوې ډلې سره ودرېږي نور افغانان به بیا خفه شي او خفه شوي دي. مخکې پاکستان د افغان مجاهدینو په شا ولاړو او بیا وروسته طالبانو سره.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د جاني خیلو پر لټوال د خپل مړی خاورو ته وسپاري، خو پر لټوال وایي د امن لپاره له دې بغیر بل لار نه لري. او د بلوچستان په کوټه کې د سخلو د اوبو د کموالي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، خو حکومت وایي دغه مسله به زر هواره کړي.
7-8 ارب روپی تقریبا د تور بلوچستان د اوبو لپاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورته شو دا یو بجټ کړ پر کوټه کار کوم د کوټه مسله شاید موږ ختم
له مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې واورید. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماړی کې سره وکتل او د دوه هیوادونو ترمنځ د شراکت او همکارۍ د دوام په اړه خبرې وکړې. ولسمشر جو بایدن ویل امریکایي ځواکونه له افغانستان اوزي، خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې واشنگتن ته د سفر بریالی و ځکه په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نور.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقونو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
اوریدونکو تاسو رپورټ اوریدو چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلی. رازو هم په دې اړه یو بل رپورټ ته. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکلی وو چې د پاکستان لخوا په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو ډلو طرفداري یو تیروتنه وه. د جون پر یې ویشتمه خبره شوې مقاله کې عمران خان لیکلی چې دا وختي هیواد د هیڅ یوې ډلې پلوی نه دی او د هر هغه افغان حکومت ملاتړ کوي چې د ولس باور ورته ترلاسه وي. د عمران خان دې بیان ته کارپوهان په جلا نظر ګوري. ځینې وایي د عمران خان له دې بیان نه د افغانستان په اړه د هغه په حکومتي تګلارې کې د بدلون نښې ترلاسه کیږي، خو ځینې بیا وایي چې بدلون په عملاً ګامونو سره راځي. نور تفصیل لملی حمیر ساتنو.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو ډلو کې د ځینو طرفداري کول د پاکستان غلطي بللې ده. عمران خان د جون په 28مه په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې خبره شوې خپل مقاله کې لیکلي چې له دغه غلطۍ نه پاکستان زده کړه کړې او اوسمهال دوی د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د عمران خان په خبره هیواد غواړي چې په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره په ګډه کار وکړي چې د افغان ولس مرسته ورته حاصلوي. یو شمېر کارپوهان د وزیر اعظم عمران خان د بیان ته د افغانستان په حقله د پاکستان په پالیسی کې د بدلون تعبیر ورکوي، خو ځینې نور بیا په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي. په افغانستان کې سیډونکو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان د پخوا راهیسې په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د ریاست خلاف د جنگیدونکو ډلو ملاتړ کړی دی، نو ځکه دا د عمران خان یوازې د لیکلو طرحه د بیان دی او عملا بدلون نخکاره کوي.
ښاغلی عمران خان راول ځل نه دی، دوه کاله وړاندې یو ان اسمبلی کې هغه تم دا خبره وکړله زمونږ یو خاصو ادارو تیروتنې کړي دي چې د طالبانو ملاتړ کړی یا د هغه کسانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې جنگېدل. نو هلته داسې خبرې وشوې چې امکان لري چې دوی په پالیسۍ کې چینجز راغلي، نو پریکټیکلی دوی اوس هم د دوی پالیسۍ کې هیڅ چینجز نه دي راغلي. او تر ډېره بریده زه شخصا په دې باور یم او ډېری خلک په دې باور دي چې د پاکستان پالیسی میکرز پاکستان سیول ګورنمنت یا پرایم منسټر نه دی، هغه نور
هلته بیا افغان حکومت په پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. افغان حکومت وایي پاکستان دې پر طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو سره د سولې په پروسه کې رول لوبوي. افغان حکومت د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته په خپل هیواد کې پټنځایونه ورکوي او د دغه ډلې غړو ته په هیواد کې د علاج سهولت هم ورکوي، خو د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې دغه تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان او تر هغه مخکې حکومتونو په بیا بیا د پاکستان موقف ښودلی چې په سیمه او افغانستان کې امن غواړي، د افغان ولس استازیتوب کوونکي هر حکومت ملاتړ کوي او د دې لپاره خپلې صادقانه هڅې کوي. په پېښور کې خبریال او څېړونکي رحیم الله یوسف زئی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي، خو وایي چې د هیواد په تګلاره کې بدلون په نظر ځکه هم راځي چې پاکستان په بیا بیا طالبانو ته د ډزبندۍ او له افغان حکومت حکومت سره د سنجیده مذاکراتو خبره کړې.
دوی دا اړیکې چې دي پاکستان او طالبان دا خو ډېر زړې دي، مخکې ډېرې نږدې وې، اوس په دې کې څه مشکلات راغلي دي واقعا. او پاکستان اوس دا غني کدي وی یوې ډلې سره ودیږي، نو د افغانان به بیا خپه شي او خپه شوي دي. مخکې پاکستان د افغان مجاهدینو په شا ولاړو او د رښتیا طالبانو سره ولاړو پاکستان. دوی اوس تاسو سوچ کوي چې موږ ته یوې ډلې حمایت نه پکار او موږ پکار دي چې تاسو چا ټول دی یو دیش یو او ګډ حکومت جوړ کړي. خو ها مشکل کار دی، نه دا افغانان د خبرې روانې د طالبانو او دغه مخالفینو خو دا هسې یو کوشش پکار دی چې کوم یوې ډلې کوم راشي هغه ډلې بیا افغانستان کې پایداره من نه راځي او پاکستان باندې به هم بیا تور لګي.
د عمران خان تر مکالې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جون په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته روان دی، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامۍ او ذمہوار پاکستان نه ګڼي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د افغان سولې بهیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې باوري له امله د ځنډ ښکار دی. د دې خبرو په جواب کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال محمد امیری د جون په 14 پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره د خپلو تعلقاتو په استعمال دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. عمران خان په خپله مقاله کې دا هم لیکلي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د امریکا ملګرتیا غواړي، خو هغوی ته به اجازت ورنکړي چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. په واشنگتن پوسټ کې د وزیر اعظم عمران خان مقاله په داسې وخت شایع شوې چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی او د ریپورټونو تر مخه یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ یا ضلعې قبضه کړې دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا په سفر دي. ټاکل شوی چې امریکا به د روان کال د سپتمبر تر 14 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د بنو ته جان خیلو د پرلتوالو نکتې یو میاش پوره کیږي چې د خپل یو وجل شوی ملک نصیب خان له جسد سره په احتجاج دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هدفي بریدونه ودرول شي او امن دې پر ځای کړل شي. د دغه پرلت مشرانو حکومت ترمنځ خبرې هم روانې دي، خو لا هم پرلتوال د مړي ښخولو ته نه دي تیار. د خیبر پختونخوا حکومت وایي احتجاج د ولس حق دی، خو باید پر مړو سیاست ونه شي. بلخوا دغه پرلتوال وایي چې په تیر مارچ کې هم ورسره یو تړون شبه وو، خو عملی کار پرې نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د ملک نصیب خان د زوی پر خبرو پیل کی. دا د بنو د جانی خیلو د ملک نصیب خان زوی رفیع الله دی. نوموړی وایي دا وخت کې کورنۍ له سخت غم تیریږي، خو دوی مجبور دي چې د خپل پلار له مړي سره احتجاج وکړي. رفیع الله وایي مهمه غوښتنه یې د سیمې امن دی. د بنو جانی خیلو د مای پر یو دیرشمه د یوځای مشر ملک نصیب خان تر وجنې یوه ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او د نوموړي د مړي له ښخولو انکار کوي. دوی لومړی په جانی خیلو کې پرلت وهلی وو، وروسته د جون په 13 د اسلام آباد په لور روان شول او په بکاخیلو کې پرلت وه. دغه احتجاجي پرلت له مشر ډاکټر ګلالم نمو د جون پر 15 وپختل چې دوی ولې تر اوسه د ملک نصیب خان مړې خاورو ته نه سپاري. په جواب کې نوموړی وایي دغه د قام فیصله ده، ځکه چې د خپلې سیمې د امن لپاره پر داسې کولو مجبور دي.
ملک نصیب خان چې کوم ملک نصیب خان لاسته د جون په دروښتمه اسلام آباد ته د جاني خيلو پرتون کې لاريون د پولیسو په ډزو کې یو تن وژل شو او ګڼ نور پکې ژوبل شول. په دغه احتجاج کې شامل د جاني خيلو یو اوسیدونکي محمد ولی مشال ریډیو ته وایي دوی له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي خو اوس بل لار نه مومي او مجبور دي چې په دغه ډول احتجاج وکړي. بلخوا د جون په دیروشتما د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جاني خيلو پر مسله د اپوزیشن او د حکومتي ګوند د غړو ترمنځ تود بحث هم وشو. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په دغه وخت وویل چې کله حکومت د وسوالو پر ضد سنه کوي نو بیا ځایي خلکو ته د خپلو وژل شوو د مړو سره د احتجاج کولو پرته بله هیڅ لار نه پاتې کیږي. خو په دغه وخت د صوبې د لیبر وزیر شوکت یوسفزی اول احتجاج د ټولو حق دی خو باید پر مړو سیاست یا احتجاجونه ونشي،
لیکن لاشوں کو سڑکوں کے اوپر نہ رکھے کیونکہ یہ نہ اسلام میں ہے نہ ہماری روایات میں.
بلخوا لبنو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی پختونیار خان مشال ریډیو توای حکومت دی د جاني خيلو له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي خو باید د یو مړي سره د احتجاج کولو نه ډډه وشي. د جاني خيلو وژل شوی ملک نصیب خان درې شپېته کلن وو. سلور یې زامن او سلور لوریانې لري. د هغه زوی رفیع الله وای مور ترې په ورځ کې څو وارې پوښتنه کوي چې څه فیصله وشوه.
نور څه نه وایي خو بس دا وایي چې پکام انتظار
د جاني خيلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې هم د مارچ په میاشت کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لت وهلی وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي د احتجاج په توګه ایښودل شوي وو خو وروسته ورسره حکومت یو تړون وکړ او له دغې وروسته دوی خپل مړي خاورو ته وسپارل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د کورمې قبایلي ضلع د تیندوالو او میرباغ ځینو ډلو ترمنځ تېره ورځ د ځمکې په سر جګړه شوې چې پکې یو تن مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا په دې شخړه کې دواړو فریقینو د یو بل پر ضد وړې او درنې وسلې هم کارولې دي. په جګړه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې. چارواکي وایي دا مهال جګړه ودرېدلې ده او د مستقل حل لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د مینا تاریخ او رغزی را کوي.
په کورما ضلع کې د جمعې پورست تندوالو د میرباغ لایو ډلې سره د ځمکې په شخړه جګړه کړې او چرواکي وایي دا جګړه تر 50 غنټو پس وسی ودرولې ده. په دغه جګړه کې دواړو خو پر یو بل د ورکوټو او غټ وسلو استعمال په آزاد توګه کړې چې په کې درې امنیتي سرتیرو په شمول 15 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وایي که څه هم دا جګړه د یاد مقامي علاقې او ډلې ترمنځ ده خو د صلح او ځمکې شخړې د حل لپاره پر ورغلي. حکومتي اهلکارانو او سرتیرو د یو فریق لخوا هم ډزې شوې چې پکې د دوی یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوي دي. پولیس والا خو خیر دی، معمولي زخمیان دي او ګاډې هم په ګولوی لګېدلې دي خو البته د سی ټی ډي یو اهلکار چې کم لګېدلی وو نو هغه شهید شوی. دا جګړه پرون مازیګر هله شروع شوله کله چې مبینه د تندو په ځمکه جوړه پر یو متنازع کوټې د میرباغ یوې ډلې لخوا دوه ورځې وړاندې اچول شوي قبضه حکومت خلاص نه کړه. د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق ګنډپور وایي پرون د شپې ناوخته د مشرانو یو جرګې جوړه کړې چې هغوی جګړه په ودرولو کې کامیاب شوي او زیاتوي چې د شخړې مستقل حل راوستلو لپاره یا جرګې مخکې خپل حلو ځلو ته دوام ورکړي. بلخوا ځایي مدني فعالانو پر انتظامی او پولیسو دا نیوکې کړې چې لسو ورځې روانه د ځمکې شخړې حل په راوستلو کې هغوی سستی ولی خودلی. دا الشرزو زایشه وای که په وخت یا چخړې د حل لار راوستل شوی وای نو نن به د فریقینو ترمنځ ته خونړی جنگ نه کیدلو.
حکومت په ټیم باندې مسله لکه سستی سره خري او ټیم حل کینا
دا ټول نه هلی د انتظامی او د حکومت هغه په ټیم کې حل کړو بګار اسنه دا کیسه کوم روانه ده حکومت کا په ټیم حل کړو نو دا خلک نه مجبورې دلو څه دغه
په کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چې پر شامل دي زمکوې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ لا مودې راهیسې تنازعې روانې دي او پر ځینو د فارقینو ترمنځ جنګونه تر کېدو وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوړېدلي خو بیا هم د زمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړی شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو اوس همزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د سکلو اوبو کموالی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. ځایي خلک نه یوازې د ورځني استعمال لپاره اوبو د ټینکرو له لارې په پیسو اخلي بلکې هغه هم ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د بلوچستان حکومت بیا وایي چې که څه هم دوی هلې ځلې کوي خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه ډیره زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دي او بل خواهی خلک هغه سي نه استعمالوي لکه څنګه چې پکار دي. نور تفصيل له بوروال کاکړ نو.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله ترمځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
روپی تقریبا د تور بلوچستان د اوبو د پاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورته شو دا یو بجټ کړ پر کوټه ګار کوم د کوټه مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روان دي موږ پسې روان یو نو هر کال د خپل بجټ مطابق و نوې نوې بجټ موږ دوی ته ایږدو. تر ډېر لوی خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي د اوبو چا دغه ریچارج وشي زموږ د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه راوګرځي نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ورنه چې اوبه ګر سره اوبه غایب شي اوبه د ځمکې د سره ولاړ شي ګورمنټ به څه وکړي د ګورمنټ وسایل به څه وکړي.
نور محمد دومړ زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواري ته پر وفاقي حکومت هم ځخ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
وفاقي حکومت تر په ځخه تقریبا په هر ضلع کې په هر دغه کې دیمونه فیزیبلیټي نه روان دي دیمونه جوړیږي په دغه بجټ کې هم په ډیر بلوچستان په نیم ایسو کې ډیر شسته پیسې در سیوی دي غټ غټ دیمونه پروپوز سیوی دي غټ غټ دیمو د پاره بخې ډیری په عربونو روپی ورته در سیوی د مرکز د خوازخه نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ
په بلوچستان کې تر کوټه وروسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې وچکالۍ ډیره ځپلې ده. د صوبې د یو شمیر نورو ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډیرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته سوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات سوی دی چې د ده په وینا پوره کول یې ډیر ګران دي.
دا وخت په لورلای کې د اوبو ډیر انتهایی سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی او په هفته هفته به ته انتظار کوي نو ډیر بد صورتحال دی ډیر سنگین صورتحال دی او خلک چې دی نقل مکانی کوي لدا ځای نور ځای ته تللی دی د اوبو له وجې او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالي دي. نو دا وخت که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي لورلای د اوبو له یو کربلا جوړ شوی ده.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلې ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی خو د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هواره کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی د مسله له تیرو نږدې درو لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډیرې ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
وجه دا ده چې کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک و بازارو ته راغل
نو په بازار په واټر سپلای یا د اوبو کوم سیستم وو د چن اوبو سیستم وو هغه باندې یو بوج جوړ او دا بوج هم وی بیا لاغه بعد لږ مس منیجمنت هم وسوي ځکه ازمر د پرسمی د کوم کوټه شار دی لور لای د کلا عبد الله چمن شار دی کلا سیفلا په دغه علاقو کې موږ د چن اوبو ډیر زیات مسلې سوې هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتېږي ولې هلته آبادی هم زیاتېږي او دلته لمر سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډیر کمای روان دي اوبه پمځکی کې ډیر زیات لاندې ولاړې لږ ډیر به بدلون راوړو د اوبو د چشن اوبو د کور د استعمال اوبو بل لږ خاصه ترتیب برابرون غواړي چې دلته و دا کومې اوبه موږ ته ملاوږي هغه موږ په صحیح طریقه لږ استعمال کو او له دغه څخه ډیره فایده واخلو.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولسنیو بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د مستقبل په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ بایدن په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د قومي مفاهمتي کونسل مشر عبدالله عبدالله هرکلی وکړو او دواړه افغان مشران یې پخواني ملګري په نامه یاد کړل. ولسمشر جو بایدن وایي که څه هم نږدې د دوو لسیزو د جګړې پس د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي خو د امریکا ملاتړ به د افغانستان سره نه ختمیږي. پیرس میشتا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په پاکستان غکړی چې درته درې هغه یو پاتې وړاندیز کې پرمختګ وکړي د سره وجې چې د ترهګرو د مالي ملاتړ د خړ پیرس نه وتې شي. تېر ورځ د ایف ای ټی ایف د غونډې نه پس خبره شوې رامې کې ویلې شوې چې پاکستان دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو منی لانډینګ د مختلفو ډلو کې په اوو ویشتو کې په شپږویشتو وړاندیزونو عمل کړی. د بلوچستان د اوبو خور وزارت وایي چې په صوبه کې د سکولو د اوبو د نشتوالي لپاره یې په کلني بجټ کې 12 روپۍ مختص کړي دي. د کورمی دلی چارواکی وایي چې د تندیوالو او په میرباغ دینو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر وسواله شخړه کې یو تن مړ او څلور نور ژوبل شوي. د پولیسو په خبره دا شخړه پس له هغې پیل شوه چې دومره د مخکې د تندیو په ځمکه د میرباغ دینو کسانو په یوه کوټه قبضه وکړه. بلخوا پولیس وایي چې تېر ورځ د کورمی په مناطو کې د باران له امله د یوې کوټې راپریوتو له وجې دوه تنه مړه شوي دي. پولیسو د دغو کسانو شناخت د 15 قابل خان او 10 الیاس په نامه کړی. د جرمنی پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یوه برید کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د پولیسو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو زخمي شوي ونیول شوي دي. پولیسو د هغې شناخت د هغه سړي 10 په نام توګه کړی چې سومالیا سره تعلق لري او په جرمني کې د سیاسي پناه درخواست رد شوی.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د کرخې په غاړه ته. دا پروګرام چې تاسو نن په دویم ځل اوري کوربه زم همکار شاهین بنیرې دی. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه. اوریدونکو نن په دغه خبرونه کې باس کو د خیبر پښتونخوا په بجټ باندې په دغه بجټ کې د پرمختیایي چارو د لپاره سمره روپۍ ایښودل شوې دي او د حکومتي خرچو د لپاره سمره پیسې دي. دغه شن په دې کې مهمه برخه چې دغه د قبایلي زلو دغه زلې جنگونو او قدرتي افتونو ډېرې ځپلې دي. اوس هم دغه د خلکو د آبادکاری او د غربت د خاتمې دو غټ غټې ستونزې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې ل باجوړ نه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او ځوان لیډر نظام الدین خان په دې خبرونه کې برخه اخلي. نظام الدین خان تاسو ستړي مو شوم په خیر. ډېر مهرباني جی. ما سره اسلام آباد نه جی ډاکټر کریم صاحب دی. ډاکټر کریم صاحب چې دی انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یعنی د پرمختیایي اقتصاد د چارو د زده کړو چې کوم انسټیټیوټ دی کومه اداره ده هلته پروفیسر دی او گورننس او پبلک پالیسی باندې د دوی پوهه ده. نو دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مو شوم په خیر. مونږ سره بجی محمد شفیق صاحب خبرې کوي. محمد شفیق د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ایجنسی نه غړی دی او د منصوبه بندی او پرمختیا د چارو چې کوم سټینډینګ کمیټه د غیب مشر دی. سردار حسین بابک صاحب برازیرا سره دا په عوامي د عوامي نشتل ګوند پارلیماني مشر دی په صوبایي سملې کې دې سره خبرې کوو. ډومبه نظام الدین خان او ډاکټر کریم صاحب مونږ یو رپورټ اورو چیرې د بجټ کې د قبایلی ضلعو څومره برخه ده او په دغه اړه باندې حکومت څه وی د غزې خلک څه وی نو بیا راځو په دې موضوع باندې باس کو تاسو په اجازه باندې.
د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتی پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ باندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومن ډیم، مومن ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډه لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګری د زونونو منصوبه، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګی ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 450 ارب روپو د ترقیاتی بجټ سره سره ک نور صوبو د ان ایف سی برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 2021 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 ارب روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلیماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي ضلعې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د دې کال نه مخکې په 19-20 کې چې کله مونږ ته راغلی وي نو هغه شپږ د ویار روپۍ وي، په پاړې کې ټوپولې 80 ارب روپۍ خرچ کړی. نو دې دانو هغه د کور خو په دې ملک کې ډېر کارونه کېږي، بیا شاته
سمود مخ کې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلیماني استادو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشتوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم و. د جون په 19مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلي علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې
دا وجی مجید بابر چمونډه راپور راکو موږ سره ډاکټر کریم خان دی او نظام الدین خان دی. نظام الدین خان پیل بستا سونو کو تاسو د قبایلی ضلعو سره تړاو لري باجوړ سره، نو دا راپور مو مورې د خپل به معلومات لري ست تبصره کوي په دې بجټ باندې او د کی بیا د قبایلی ضلعو چې کومه برخه دا غي ته څنګه ګوره.
لکه کتا سو د 2019 د پی ایل ڈی پی کتاب را واخلی یا د بجټ کتاب را واخلی، نو دا نن چې په کوم اعلانونه دی هغه په پاغه کې شامل دي. دا هغه وخت کې دا اعلانونه په چوي د تیر حکومت په وخت کې مومن ډیم جوړیږي، د خیبر راهداري جوړیږي یا دا څه فلانی کارونه کیږي، بلکې دا اکنامیک زون چې کوم دی دا په هغه د سی پیک دا هغه حسابي دا ډیر مخکې شروع شوی دی. نو یو خو تیر پروژه په دې نوې بجټونو کې خلک دا نه چې دا ځل بلکې د تیر څومره حکومتونو نه د خیبر پښتونخوا وګورئ دا تیر ظلم چې کوم نو هغه زړې پروجیکټ هم پکې شمارل کیږي. بیا د هغې دپاره د فنډونو نه مختص کېدو خبرې کیږي. بیا که تاسو څنګه چې د نثار لالا خبرې تاسو واورېدې د مومندو نه هغې کې بیا حقیقت صحیح هغه بیا کال پس پته لګي چې یاره په دې کې خو 88% بجټ لټ شوی دی یا 88% بجټ لټ شوی دی. نو د ټولو نه اول خو چې کله دا ریفارم وشو او په ان ایف سی کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب او د بلوچستان او د سند طرف نه کوم حصہ د قبایلی اضلاع لپاره مختص شوی وه، نو هغه په هغه وخت کې تقریبا یو سل لس ارب روپئے جوڑے گرا آگا بغیر نورو فنڈوں نہ ہوا باقی طرح کی دفاٹا زیادہ فنڈوں نہ تازو شامل کئی نو بلاک اے ڈی پی پا کلم دبا دا قبلی ازلا دا پارا یا دا فپا آگا تیرشی فاٹا دا پارا چرد دا پینزویش کروڑ نا دا پینزویش ارب نا کم بلاک اے ڈی پی نا دا پاس شوی دا ٹوٹل سے دیر زیادہ پیتے با جوڑے دلے یو خود دریو کالو نا آگا دا این ایف سی ایوارڈ کی چکم از ونگا جائز ہی سوا بلکہ غم کم ہوا پا بہرحال دا فیصلہ شوی ہوا اگر دو سے پورے نہ ملاو
صحیح
بانے دے NFC ایوارڈ میٹنگ کے تنہ دے شوے صدی بانے دے سن طرح خبری نہیں دی شوی بلکہ اگر سیاسی حالات دے حکومت در اتلو نہ پس دمرا زیاد گڑ وڑ شوی دی کہ او پارٹی دے بلے سن ناس تے تیار نہیں ہوگا دے بلوچستان حکومت پاکستان لتا خدشات دے سن حکومت پاکستان لتا خدشات
ڈاکٹر کریم خان صاحب کومنگ دے وفاق دے پرسپیکٹو نہ گورو تناظر نہ گورو خیبر پختونخوا تا قبائلی ضلع تا نو د پرمختیا یا د ڈیولپمنٹ پاواله باندې تاسو څه وینئ؟ یعنی واقعي څه سنجیده ګامونه پورته کیږي کنه؟
زما چې کوم انفارمیشن دی
جی
د هغه مطابق د کبابلي علاقې د لپاره چې کوم څه مکرم شي
او
نو هغه ټول د وختو څلور پنځوس دلیونه روپۍ دي په دې کې نه څلور پنځوس دلیونه چې کوم دا وفاقي حکومت کړی دي او د دوه سوه دلیونه چې کوم دی نو دا صوبائی حکومت چې کوم دی نو لیکل کړی دي
خاجي
اور جو صوبائی حکومت دو سو بلین کی چکم دے نو ننان بلین روپے چکم دی نو دات کرنٹ ایکسپینڈیچر دی کم چمنگا لگا آر ایکسپینڈیچر ورتا وای کم چ پگور نس پانی لگی لگا پتہ ہزاروں کی لگی پولیس پانی لگی متبارے سیول ایڈمنسٹریشن پانی لگی باقی دا سل بلین روپے دو صوبائی حکومت اور سلور پندس بلین یو سل سلور پندس بلین روپے چکم دا ڈیولپمنٹ پروگرام صفائی
ٹھیک دی جی
کبائلی الگ جگہ تو بتا دا دی مختلف مطلب دار چې هیڅ دی خو زیات تر فوکس په دې باندې چې کوم ځنو وګمبې چې کوم ځنو په انفراستراکچر باندې دی دا غي نه علاوه بیا په سوشل سیکټر باندې فوکس دی کوم چې مطلب دار په سوشل سیکټر کې موږ دی چې هیلث سیکټر او ایجوکیشن باندې چې کوم ځنو کوم دولت په پروګرام او سن سنور په 200 بلین روپۍ دی خو دا په دې کې نه شي دا په دې کال کې ولګي په دې کې چې کوم ځنو ترانسپیرنسي دا شي او نو کوم مطلب په شفاف طریقې ولګي
نظام الدین خان کړه چې مونږ خبره کوو د قبایلی ضلعو د غټ غټ غوښتنو مونږ ټول خبر یو چې د غټ غټ مسلې کمی دي خو کومنګ د مثال په توګه باجوړ روالو باجوړ جنگونو مهاجرت او قدرتی افتونو سمره زپلې دی په 13 15 کلونو کې او بیا دغه تدابات کاری یا د تعمیر چې کم کار دی په کومه کچ روان
د باجوړ کې په دې وخت کې د ټولو نه لوی مسله دا ده چې په 13 کلونو کې د سکولونو او د کالجونو او د دې شیزونو چې کوم نوې جوړېدلو د نوو سکولونو یا د نوو هسپتالونو په اړه باندې بیان نو اوس نه پوهېږم چې دومره بجټ باوجود ما په دې وخت کې د حکومت چې کوم د خیبر پښتونخوا حکومت ته لاغي پلان کتلې ده په هغه کې هغه کټګوري دي هسپتالونو چې څومره دي هغه په پبلک پرایوټ پارتنرشپ باندې چلول غواړي دا غوې نه علاوه چې سکولونو کم حال دي په سکولونو کې په باجوړ کې کتاسو چلتا سو کمکار لري او سکولونو ته مولې کنه دا سکولونه په کې شته دي چې دوه دوه سوه درې درې سوه څلور څلور سوه ماشومان دي پکې او په هغه کې استادان دوه دي داسې هسپتالونه شته دی چې په هغه کې مشینري شته دی کمرې جوړې دي هر څه پکې برابر دي او په هغه کې ډاکټر یو دی او هغه د لوی هسپتال په هغه کې په نورمال حالاتو کې د نه سپیشلسټانو او د وو سپیشلسټانو کیپاسټي وي باجوړ په دې وخت کې په قبایلي اضلاع کې د ټول نه ګنجان آباد ضلع ده او د ټول باجوړ لپاره چې په دې کې تقریبا صرف د بیورو آف سټیټسټکس هغه کوم شمېره چې دا په سینسس کې هغه وګوري نو د 2.5 لکو نفر انسانان پکې اوسېږي د دې لپاره د نوي کال په بجټ کې صرف 15 کیلومیټر روډ منظوري راغلې ده صرف په باجوړ کې نه په نورو قبایلي اضلاعات د جنت په شان خطه ده او د دریو کالونو د ټوریزم په مخ کې پیسې راځي نو اوس پورې یو ټوریزم سپاٹ ډیولپ نه شو دا ربونو روپو منرلز روان دي وزي د باجوړ ضلع نه او د باجوړ عوامو ته د 2 روپو فائدہ نه ده الټا نقصان ورته دا ورسو چې سړکونه ټولو شلېدل اوورلوډډ ګاډي په روان دي
ما سر یو اوریدونکو دی نظام الدین خان تورې صاحب د پړچنار نه زمونږ ډیر باقاعده اوریدونکو دی او مو سره برخه اخلي خبرونه کې
زه دا خبره غوړم چې مو فرم کې هم کا ته تصویر لې ځایو هسپتال وګورې نو څورکو وټرې دي ټولا ډیمیج دي وسا پورې جوړې نشولې
ها
د ټیکا بیا آی سیکنډري سکول وګورې ندی څورکو وټرې دي هغه ټولا ډیمیج دي وسا پورې جوړې نشولې دغه سي یو روډ منظوري شي هغه وسا پورې نشو جوړ دي ډیر پرونه پاتې دي
که ایجوکیشن ده که ایر ده که دسی نور مسئلی دی پا کور داده چه حکومت دیگتا سر گرواره دا کورونا با قیده با کی نداغا نبی جلو کی خدیر دا کورونا پاتی دیه شاین سه
دیر مننه توری سیب تاس توری فونو کو بونگ سرم پر خبرو کردیر دیر میرا بانی ډېره مننه. ډاکټر کریم خان صاحب، تاسو د نظام الدین خان خبرې مو واورېدې، توري صاحب خبرې مو واورېدې، او مونږ خبره کوله د غربت، د بېوزلۍ، د بېروزګارۍ په دغه سیمو کې چې دا یو ډېره غټه مسله ده، یو ډېره غټه ستونزه ده. نو که مونږ پرسکه د غربت د خاتمې خبره کوو او د ټول چیلنجونو هم نظر کې وساتو، نو مونږ سره لاره بیا کمه ده، مونږ په کومه لاره تلی شو؟
پاکستان کی چکم دے نو کتوگو رے پاکستان کی عمران پاورٹی چکم دن اگر 39% تھا. ایجوکیشن حالت چکم دن ویر جیت خراب دے لگا انرولمنٹ پر چکم دے نو تو قبائلی علاقوں کے چکم دے نو 52% دے تو پاکستان سے چکم دے کی انہیں شلے اور مزا 78% اور ڈاکٹر شاہ دین ایسے سی ریٹ ہم اوسن سے نظام الدین خان خبر ہوگا چھ دا ڈاکٹر نو کو ڈیٹ آؤٹ تم نو کو 7000 خلکو په سیال کې یو ډاکټر د قبایلي علاقو کې.
ښه جی. او
د دې په مقابله کې پاکستان کې 1200 خلکو په سیال ډاکټر دی. مطلب دا چې کمې ډېر زیات دي.
ښه جی.
غربت ډېر زیات دی. زما خپل چې کم نه دی، اکانومست چې کم ویو دا، نو څه په ډول خدمت باندې چې کم نه لګا، چې په دې وخت کې کم نه پاتل نه، په قبایلي علاقو کې شروع کول پکار دي.
جی.
موږ هم تر څو چل.
ها.
کروڑ او په دغه باندې په کم نه په هاسپټل باندې په دې باندې کم نه هیڅ کمپرومایز نه پکار.
ښه جی.
دې کې د لپاره چې کمې پیسې مو کچې دي، هغه کولې په دې باندې خرچول پکار دي. او بیا چې کم نه ایکسس د کمیونیکیشن چې ورته موږ یې شو مطلب دا چې لګا موبایل فیسیلیټیز او دا شونه چې کم نه چې کم دي چې ایجوکیشن اډیشنل دي چې هیلپ کوي. دا غیر علاوه سوشل سیکټر. سوشل سیکټر چې کم نه نو سوشل سیکټر کې یو ایجوکیشن یو هیلپ. تو سکولونو باندې چې کوم بلنګار خراب شوی دی، هغه د تیا چې کوم ډول لګراغه په دې ان ون ډیولپمنټ پلان کې ان ون ډیولپمنټ پروګرام کې کوم ټول جوړون پکار دي. او بیا په هغه کې ضروری خبره ده چې مطلب دا دی مونږ تاسو ته حالات کوم چې کوم ته امن ولې چې تاسو ډاکټر او استاد ډیوټي وکړي.
محمد شفیق چې دی د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټه چې کوم د پلانینګ او ډیولپمنټ کمیټه ده، دا غي مشر دی د واکمن تحریک انصاف غړی دی، د سرما خبرې کړې دي قبایلی ضلعو په بجټ باندې. نو دا خبرې اورو
څنګه چې د یو سل او 90 روپۍ دی په دې کې کومنګ په غټو ایسو کې تقسیم کو، نو دا کې تقریبا یو سل او 3 راوند اباؤٹ چې دی دا ډیولپمنټل بجټ دی، ترقیاتی بجټ دی. د دینه علاوه کتا سو ګورې د مونږ په قبایلی ضلعو کې لکه څنګه د مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن یو غټه انتظامیه لکه دفترو کې اډیشنل ڈی سی ڈی ای سی ڈی دغه سي نور چې څومره حکومتي شوبې دي د اغوی تنخواګانې او ایکسپنډیچر چې دي دا ټوټل چې د قبایلی ضلعو را جمع کې نو دغه یو سل 90 روپے دینا جڑی گی.
دس غٹ پروجیکٹ چې غستا بزین کی یا تا د کابینه په وند کې ورې دي یا د پیسم لے کې ورې دي چې ګنې په دې غټ غټ پروجیکټونو به کار شروع کیږي قبایلی ضلعو کې.
دې مونږ خپل وزیر اعلی ته په خپل ریکوست مخې کړی دي د علاقې چې کم ضرورتونه دي. قبایلی ضلع خو یو دوباره بدکاری هم واړی چې کم د مونږ انفراستراکچر وو، چې کم د مونږ د تعلیمی سکولونه وو، کاغذ د مونږ د صحت بنیادی یونټ وې، کا اسپیټالونه وو، دا ټول شینه دوباره آبادول د دې لپاره ښه ټیک ټاک پیسې خودی شلې دي. د مونږ سکولونه د چاینا ایډ باندې دوباره تیارېدل، دا تقریبا 55 سکولونه وو 57، خو تر اوسه د چاینا ایډ هغه پیسې چې دي ملاو نه دي. نو دا مونږ په وزیر اعلی صاحب ته ریکوست کړو چې دا سکولونه د آباد شي، جوړ دي شي، او که چاینا ایډ ملاو شي بیا دې اوسه ایډجسټ کی. نو هغه باندې کار روان دی د صوبایي بجټ نه. نو ما دا تجویز ورکړه و چې کومه ته یو انډستریال زون یا اکنامیک زون منځوري دا کړې شي، نو د دې سره موږ د روزګاری د قبایلو به ډیر حد ته کم شي. د موږ چې کم لایو سٹاک ته مال مویشي کې حکومت ډیر ټیک ټاک فندونه یې کوي چې د دې سره غربت چې دی کمی
نو داسې ډېرې نورې پروژې دي د تعلیم نظام کې کالجونو فیزیبلټی روانې دي چې فیزیبل شي په خیبر کې دوه کالجونه به جوړیږي یو د جینکو یو د الکانو د دې سره سره پړوندیزل باندې د باړې بازار غونټه کې مارکیټونو ته فنډ یې خدای شوی دی د دې فنډ چې دی په جولای کې دی تقریبا 25% ریلیز کیږي لکه هغه مخکې غونټه کې حکومتونو غونډې کار دی نه وی چې یو د 1 ارب روپو پروجیکټ منظور شو 2 کروڑ روپے پکې ورک روپ فنډ او نور به بیا په لس کال کې کمپلیټ کیږي نه دا به ان شاء الله چې دې ته کافی فنډ بیا چې کم روان کی مونږ سره ډیر زیات هغه د پورم فنډ بندوبست شوی دی لکه داسې روډونه مونږ سړکونه اوس روان دي کار پی چې هغه انټر ډیسټریکټ کنیکټیویټی یعنی رابطه به بحال شي.
ها دغه مهمه خبره شفیق صاحب یو د ان اف سی کې د قبایلی زلو سل عرب روپی دي دا غي سب بندوبست شو غي خل روان دي
لکه پاغي باندې جی کار روان دی هغه خو دې داسې دا چې پاغي کې د 3% کله واده شوې واده مونږ ته په انضمام کې نو پاغي کې اوس زمونږ کې پی حکومت چې دې په دې بجټ کې 6 ارب روپے ویلې دي چې دا به مونږ ورکوو باقی چې دې مرکزی حکومت هم مرکزی به خو چې کمې 200 بو چې پنجاب او سند او بلوچستان خو خپلم لګ ال تکي هغه معاشي حالات دومره خنه دی خو اغه نه مونږ د تر اوسه غیصه ملو نشو په دې باندې ډیر ټیټ تر صوبایي حکومت ته سټینډ اګست دی مونږ هم په لګیا یو او ان شاء الله دا د مرکز په نوټس کې دا د پدې کې چې مونږ کامیاب شو ان شاء الله بیا د مونږ ډیر نورم معاشي بهتري راشي.
محمد شفیق جی د صوبائی اسمبلی د پلاننګ او ډیولپمنټ سټینډینګ کمیټه مشر او د واکمن تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی نظام الدین خان مونږ چې د اکنامیک زون خبر اورو د حکومتي چارواکو نه د شفیق صاحب هم ذکر وکړو دا یو خوب دی او کدا حقیقت دی سکاروم روان دی کنه
تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا نظر واخلئ سټټیسټکس واخلئ او بیا ډیویژن باندې تقسیم کړئ نو تاسو ته بدان دا راو شي چې د پېښور ډیویژن کوم دی پاره کې سو اکنامیک زون روان دی او انڈسٹریل اسٹیٹس پلان دے دغه کې سمرا روان دي په سواد کې سمرا روان دي دا چې پنور والا کو کې نو هغه کا تاسو روان نه نو څنګه چې بابا جوړ کې په خوا دا چې وچی پولیټیکل ایجنټ براغو کم ملک به خو هغه ته به سکول هم جوړ کو هسپتال هم جوړ کو سکیور ډیولپمنٹ به شو په بل ځای کې په ضرورت ول ته ونه جوړې دو هم دا چې نن سبا دا چې روان دي چې اکنامک زون هم په دغه تقسیم باندې روان دي
صحیح ده
چې چرته ضرورت دی هلته نشته دی چې په کوم ځای کې ضرورت نشته هلته درې درې یوز مثال به زه زادات درکم چې په خیبر کې انڈسٹریل اسٹریٹ جوړ شي په پېښور کې جوړ شي په مومندو کې جوړ شي نو دا درې یو ګنټه فاصله کې دا درې اکنامک زون او درې انڈسٹریل اسٹریٹ شي
صحیح
ده دا به ځای چې په داسې ځای کې جوړ شي چې هلته مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې په هغه ډیویژنو کې نه دی جوړ نو هغه به بهتره نه وي.
ډاکټر کریم خان صاحب موږ چې کله د سی پیک خبره کوو بیا د اکنامک زون خبره کوو حکومت دا وایي چې رشکه کې زمونږه چې کوم اکنامک انډستریل زون دی هغه په دې میاشتنی مکی روم به کارخانه کار شروع کی نو کله کدار ته وایي چې موږ به کته چې خلکو به دا ګیله کوله چې په دې کې د خیبر پښتونخوا یې نشته د سی پیک کې سی پیک کې موږ د صبر خمیلو شوې تر اوسه
پاکستان مومن ماربل سٹی نن دا پاره کې یو وخت خبره چې کوم له دادا لکه زما بیا خبرې نو ورشم
چې
سپیشل اکنامک زون جوړ یو ایریا دا
او
هم مخکې چې کوم له پاکستان اکنامک زون جوړ شي نو لکه دا هغه ایریا اس فائدې نشته که کوم ایریا ته چې انویسټر راځي فنکشنل بدا انا دی ویټی دې ته باندې انویسټر راځي او کومه کمپنۍ ورته ورځي چې پاکستاني انویسټر ورته راځي او لکه دا اگین د سپیشل انویسټر لپاره چې کوم له پرځای نه کوم کوم به عمل جوړ شي
ٹھیک خبر کوي جی مونږ سره جی دا سردار حسین بابک صاحب چکم په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر دی دغه سره مونږ په دغه موضوع خبرې کړې دي ډاکټر صاحب نو د سردار حسین بابک صاحب خبرې اورو
کاونټون د دې دوره خساره کړې ائی ام ګوینګ چې مونږ د دې ثرو فاور چې دا کم از کم 8.5 ارب روپیا ته ورسېږو کرے دی کم از کم درے سوارا با کرو تو رسولے مرکز دی سوار کینا تے یو کال دی منگو گو چ منگا پتیر بجٹ کل دی پیش کاو آو کم فورکاسٹ دی کڑو تو پاگے کی دی کے سورا پیسے را دے یہ پتیر یو کال کے دا ویلے سم چ پٹول صبح کی یو پرائمری سکول نے کمپلیٹ چ یو سنگل پرائمری سکول مثال کنا تمخ کی دا سورا جالباری چ شیرے تماکو زمون دی صبح یو نک داور فصل آمدن دیر وی ذریعہ دے منگا رب مکمل تو کے جالباری شوی دا تر دیر ہدا پورے تے تاوان رسے دل دے اترو ش پورے داو نکلے چ دا زمیندار وا کسانان کی تول کال دی تے انتظاری اداری تخمینہ د جاتو لگئی او مثال دی خلق تو سما او زور کی یا مالی معاونت ورسره وکي د یونیورسيټي ټول یونیورسيټو ملازمینو سم په احتجاج دي دغه وجدار چې د ترخاګانو پیسې نشته میگا پروجیکټ خو د دین هم کال د من په دې صبح کې یو نلی دو په دې بجټ کې صوبای حکومت څه خبره کوله چې موږ د صبح خلکو ته په کم مات کړی لی فرق اون دغه څه کوم ګور د سرکاري ملازمینو ترخاګانو ته نو ډېر د حلچل نه پس ډېر د حلچل نه پس او دالا کنفرم نه دا چې کوم 50% او سره دی وعده کړی دا چې دا به په بجټ بوکی ریفلیکس کی اس دا روڈ کا سیکٹر کے دے وہ چھ ما 57% اضافہ اوکھا من تاست ویل چھ د سبیت الخلا کی گواہ دے چھ وم کال دے وم کال چھ د یو یو کروڑو د دو دو کروڑو د تری تری کروڑو د لس لس کروڑو رکو اسکیم نہ ٹنڈر شوی دی دا جون دا سی چھ پدی کے پریمیٹ سیادا ٹی ایس سی تار کول چھ ورتا وئی دا کی کی تر اس پور مثال اگ اسکیم نہ چھ دی اگ کمپلیٹ نہ دی ری اپروپریشن دے کی
سردار حسین بابا کو جی په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر چې موږ سره خبرې کولې په بجټ باندې ما سره ډاکټر کریم خان صاحب دی ډاکټر صاحب موږ چې کله د نېشنل فینانس کمیشن خبره کوو نو د ان اف سی څه شی دی او تر اوسه پورې د صوبې ته چې د پیسې نه ملاویږي نو د اقتصاد د چارو د پو په توګه باندې تاسو د کوم نظر باندې ګورئ
نېشنل فینانس کمیشن چې کوم دی نو دا زموږ یو مرکزی اداره ده
جی
چې د دې مین فنکشن دا د کوم څه مطلب دا څو کې زموږ ټیکس سیستم ټول وفات سره دی که ټول ګور کسٹم ډیوټي ان کم ټیکس او د چن ټیکس نه نو ټول چې کوم دغه وفات سره سپیشل سیم ټیکس ان سرویسز کوم څه بوزل دي دا ټول په سی فیدرل بورډ اف ریوینیو کې راځي نو بیا د نېشنل فینانس کمیشن په توګه باندې دا تقسیمېږي چې په ریټ کې کرنسي چې کوم دی 7% چې کوم دی ثبوت ملایويږي او 43% چې کوم دی وفات
ها
مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 ملاویدو نه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لسیږي دي نه دا څلورم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول بجټ کوي
ډیر مننه کوم ډاکټر کریم خان صاحب تاسو وخت وسته موږ سره د خبرونه کې برخه واخسته موږ مې اډوکیټ کوسته ډیر ډیر مهرباني عزت نظام الدین خان هم ډیر مننه کوم د محمد شفیق صاحب سردار حسین بابک صاحب تاسو د ټولو ډیر مننه چې ما سره د خبرونه ووري د پدې باس کې سره شریک شو یار چې ښه د باد او بریالي اوسئ
لو بناوی په جهان خدا سینا زوم دې رسینو مارما خدا سینا خدا سینا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی